هوایی حمله وکړي. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي چې څو کشتۍ، بکتربند گاډي، تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاع یو سیستم هم له منځه وړل شوی.
لن خبرینم د نجیب امیر نواری د لوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداريو کې سلی کړی دی.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامی ادارو نمایندو د خپل عہدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامی انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با عددي ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامی نمایندو کارکردګي په د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامی ادارې جوړې شوې نو مقامی او صوبایي اسمبلۍ غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلۍ غړي او د مقامی ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خیره کې لیکي هیله پکار ده چې د مقامی ادارو غړي به د ولس ګټې لپاره کار کوي او د هغې مشرولي به د جمهوري تقاضو مطابق وي. همدې لړ کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د مقامی انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده. ادارې وایي د مقامی انتخاباتو لپاره مقامی ادارو ته به د 340 اربو روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلع مشرولۍ له یو مؤثره او جامع حکمت عملی جوړول وي او په دې منصوبه بندۍ کې به صوبایي اسمبلۍ غړو له د دې مرسته کول وي. ادارې اخیره کې لیکي که د دواړو ترمنځ کومک ونه کړی شو نو مسلې به هم هاغسې وي او عام ولس به څه بدلون نه محسوسوي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمېر د داسې ریټایرډ افسرانو او کونډو موجود دی د چا د ژوند ضروریات چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پینشن اخیستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلې ده چې ګرانې او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافې له وجې دا پینشن کمی دي او دا دی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بینک انکشاف کړی وو چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او د هغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیک ټایمز رسپانه د امریکا د وایټ هاوس لخوا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکاري سوزن رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی وو. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شان اورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولې لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی دا مهال په هسپتال کې دی او حالت یې ښه نه دی. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیس والا وهلې چې په سر او مخ یې زخمي کړی دی. یا د اداره وای دغه یوازنې پیښې نه دي بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټې وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبریال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټې تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. رپورٹ وائی دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو ده.
دی ډیلی بیسټ ویب پاڼې د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنه پرنسپل یو مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي دي چې په پاکستانی ټولنه کې برداشت ډېر ختم شوی دی. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د برداشت ختمېدو وجې څه دي نور تفصیل د اسرار الله مومن نه اورو.
د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاونده د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسایي میرمن آسیا بیبي چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د ده په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کېږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ. خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټي یو چارټر ولري. دده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دی له حکومت سره وي ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان په آئین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو ته بلار شو. کرم ایجنسی ته په کرم ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي چې د صدې په تعلیمي دفتر کې د کلرکونو ډیر کمې دي چې ورسره اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د صدې په ایجوکیشن دفتر کې کار کلرکانو عمله دې زر تر زره زیاته کړل شي چې دا شان د خلکو او د دوی مسلې هم په وخت حل شي. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورت کې اورو.
په کورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي د سادې په ایجوکیشن آفیس کې کلرکانو عمله د نشتوالي له امله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د سادې په ایجوکیشن آفیس کې کلرکانو عمله دې زر تر زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چې کار په ټیم باندې نه کیږي انکریمنٹ نشي لګیدلې مثال سرویس بک کې بل انټری وی هغه په ټیم باندې نه کیږي دیو جن د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي نو دا به ډیره خوي
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د سلورمې درجه نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمیر تر سلو پورې دی خو حبیب الرحمن په نامه یو بل استاد وای د سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوی
د خپل سرویس بوک مسله دی ډیر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دی شي هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری دا خو کلرکان کوي هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دی شوی
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر سردار محمد مشال لوډیو ته وایي د سدې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په ازي توګه د کلرکانو عملی راوستل دا په افیس کې دفتری کارونه روان دي دوه ویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عملی تعینات کړو واضح دی چې په کورما کې 2001 کال نارسته شیا سونی دلو ترمنز نه خطه د شروع کې دورسته د کوزی او منځنی کورمه خلکو د سہولت لپاره د سدې ایجوکیشن افیس پرانستل شوې دي خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوې چې لا وجه د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یوش مستونزو سره مخامخ دي تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سب وخت شوی دی د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه په نننې خبرونه کې د مردان په بابوزو سیمه کې د کشمیر غار د تاریخ پاړه خبرې شوې دي نو راځي چې وورو چې د دې غار تاریخ څه دی او دا د دې خبرونه قربا خالد خان دی
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې گنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لویل کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکې بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم سیرنې یا کنستل کیږي دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما د غغرته رسیدلې ده خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غړته رسیدلې شي په خبر پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کیږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یا دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وي نو د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنست استل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1918 کې سړنې او کودایان شوی دی او دته د بودمت زې ویل دی خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زې او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تلے دے کولونل دین دا بلی ورته تلے دے دا سنور دا غدی خود پا دے بانی بیا تحقیق چکڑے ہو نو دا پاکستانی حکومت دا جاپانیان سرا پا شرکا پا نل سوا شپیتا کی دلتا لگ کارشی و پا آغی باندی یو کتاب ہم پبلش شوے دے خو آغی دے سایت تا دا بود مت سایت ویلے دے شیر دا بود وقتی و یا دا آغی خانقا دا گو چی دا سینا دا
ڈاکٹر محمد نسیم وائے چی دا کشمیر سمسنا مندل شوے آثار دړومبه اسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د ده په وینا د دغې غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دې نه یو د اوسپنې یو پلیټ ملاو شي یو تخته با تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم ما وکته نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کې دي د هندوانو خبرې کې دي د یو یونیورسيټي خبرې کې ده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق مې کوو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه تعلق نشته دي خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دیتے یو زانگل ریاست ویل دی
هیون سان دا دغن دا معلومی گی چی دا تلی و کشمیر سمستا فاین نو تلی او آغا زکر چی اپا خپل سفرنامه کی دا وی چیز دلالم و علتی و غار دی و غیره و دا طول کسا کئی کو کل چیز دا کشمیر سمست ندا سکی رو واتی و داغی محرون رو وات و پاگی کی دا یو داغی و خدایان دا چایی تا منگ دیمدی بی وی داغی ذکر شوی دی اپ کا ذکر هیون سانگم کلی دی چیز الت لار شو دل لل نو خلق راجی نو دغه نه پس مونږ ته پتو چې هیون سانگ دل ته تله دي او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کړي له کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې به ځکه نه ملایوي
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه په غرونو دغه سیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته یو غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ته دې سکره وای خو په هغه وخت به دې شریمنجا ویله او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو ها وای سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه پخپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمی جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنا مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د ډومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دا غزایا دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګنداری ته په اوومه صدی کې راغلی چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې منتمل او شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدی کې مسلمانان راغلی محمود غزنوي خو نه دا په اوومه صدی کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا غي سکې مونږ ته ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شیدې د دې سیمې دا د اوومې صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو نه دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندۍ کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي
ورته چې کله مونږ کدی کوو نو مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي وي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیانی وي د سکون علاوه د سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډټ راکې کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی داغي مجسمه دغلت خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی داغي دیوی ملو شي ودی داغي غشي ملو شي ودی چې پغی باندې بخکار کو نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغراته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیړنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري مونږ څنګهو کې وایو څنګهو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د خکار او د روزګار او ټول دا د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وای نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پریستی وایو بل ته پروټو استی وایو چې کله اګریکلچر شو او پریستی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به خکار کو روزګار به کو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د حصے سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دینو اخ ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مد د زکړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه وو د ډیر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ یې داغي زده کړې به راتله ټکسلا یونیورسټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم زده کولو لپاره زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي یو خو دا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي م وایو او مناسب ورته وایو بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچن ملو شوی دی چې هغه باغی وړک دغه کول هغه کې غشی ملو شوی دی داغه د زراعت سامان ملو شوی دی او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سیزن مونږ ته ملويږي لکه داغه بوتان ملو شوی دی داغه منتراز چې دی هغه ملو شوی دی مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې اکلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي واز نه و خروشتي دا یو زور رسم الخط دی دا د خیل لاس نه ګس لاس ته لیکل کېده شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو بل رسم الخط چې وایته برهمی وایي کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیل ته لیکل کېږي د انګریزي په شان دي خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه لمه نوم ورکړې دی کوهی او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و بد قسمت نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل دا هغه مونږ لوستل نه شو نو هغه اوس تحقیق روان دی امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړي شي
دا کشمیر سمس یا غار پاک لول کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلې او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرن کړی دی او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو او الته پاتې شو کو دایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلې مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم نو دینه پټولې کې چیر دامونګ مناب کړی دا نو موږ خدای اخر ته ورسېدو پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک التزین او ایت ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې کی په ولاړې نشتلې اکی بخویږي زکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چیر د نبګ ماران نه یا نور سن یو سام بندي کې د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناب ټول کړی دی چې دا څومره ګډه دی او څومره چوت دی
ډاکټر نسیم وایي چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه دعوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بت مت ځای او بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بت مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او داغی مذهبی کورونه دی یا عبادتگاه دا زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه دا غي خدای شی واجی دی غمل او شوی دی مختلف فارم کې هغه وشنو خدای دی غمل او شوی دی کرشنا مونږ ته مل او شوی دی نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې دا بت مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او څنګه پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرې نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان پا